قربان شما سرور شده در تمام خداوند بر شما زنده باشه.
سلام ستړي مشي تاسو مخه کلازادې رادیو ناوړې استاذ درې خبرونه څلری ساعت دوام لري د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لاندو سپوند د 35 متره د ماخام تر شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.9 د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د نسا معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. سبیلا مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویل د اجدلا دوی زپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مساینه کان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبرې ایجنس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر ژی واشنګ سره په کتنه کې د مساینه د عملی چارو د پایلې د امو د نفتی حوزې د پروژې د چارو او ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو لوی مشر د څنګه په شپږ سم نیټه خغلې بدري چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه وکماره. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بیان کول چې پرون یو زرو 953 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې څه په خپل خوخه څه په جبري ډول افغانستان ته ستن شوي دي. د دې ډلې یو زرو 598 کسان له ایران او پاتسي 304 کسان له پاکستانه ستن شوي. د تیر کال د نومبر له نومبر نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز ایستل روانه او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په پنسلوانیا یالات کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو بریت کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا بریت د هغه د وژنې هڅه بللی. ترامپ وروسته وویل چې په واک لګېدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ترامپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګار په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي. د امریکا د تحقیق قاتو فدرال اداري اف بي اي وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس میتو کروس نومیږي. شل کلندی او د بچلر په نوم هاخار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورون له مخې پولیسو د پیښې له هغه ځایه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډولو توپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه. وروسته په خبر شو ویډیوګانو کې دی په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي لنی د کاناډا او اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو مشرانو او همدارز امریکایي سیاستوالو د بریټ غندلې دي. او د غزي روغتي چارواکي وايي په غزي ښار کې د اسرایلو په حملو کې لک تر لګ اول لستنه فلسطینیان وژل شوی او 50 نور ټپي دي. ولکېږي د امبرګ شوب لن نن سار وختي په بیلابیل سومي کې د اسرایلو د هوای د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمه اوسیدونکو او فلسطینی روغتي چارواکي همدارز وايي چې د اسرایلو پوز لازمي کې او هوا څخه حملو ته زور کړی دي. لدې یو رسمخ کې د غزي په غزي سیمه کې شوه د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوی د روغتي چارواکو په وینا د اسرایلو په هوایي بریډ کې څرلګې نوې کسان وژل شول. اسرائیل وايي په دې بریټس کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې روسي سازمان بولی د پوزي څنګ مشر محمد ضعیف نخه شوی وو خو تر اوسه د نوموړي مننه نه ده تایید شوی. تاسو خبرونه اوریدل ولنه مجله کې سره ته مطالبه اوریدل شئ. په دوه کې د امریکا او د نړیوال سره د امریکا د طالبانو د ناست روس د طالبانو د نشي ټکو د لمنځورو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چې به دې کمیسیون کې دوی څوک مقرر کړي او څه به کوي وړاندې به دغه درته چوسیات لرو. د دې تر څنګ بدخشان کې سیلابونو خلکو ته زیانونه راوړي.
مساجد خاگانی بول تخریب شوی دی کورو جوڑونو ورطا جات آتیاتا باید جوڑا شو ورطا
بندی بعد دی خلقو اندیخنی و گفتنی در سر شریکی کرو ام درنگا نورستان تا باشو چی و شاعر و لکوال اللہ سوار کرن
لپ پرتو موتا تانکو یه
زما مهربان پیارا تا ما تا لارخون وکلا خو تا ما تا درناگان و علم حاصل اولو لارخون وکلا
تشه دالی کالا شایر سوگ دایی چه نورستانیانی پا ملینی خوشنی ترگنده کری روستا بیدر چه پا راپور که و نور مطاله باشته ملتیام خورا
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
دا دوه لادری موغند روستا ده طالبان حکومت ده نشی توک بلانده ده مبارزی لپارا دیو علی کمیسون ده جولی دو اعلان وکر ده دوه پدری موغنده که ده باسی و اصلی موضوع ده نشی توک بلانده مبارزه و ده چه ده ده کمیسون ده جولو ولو هدف صده ورزو تفصیل لاسناکا کرنه ورو
با افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان کړی چې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبان حکومت د ارګ پر اکسپانا په یو اعلامیه کې دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو در پیلامیه کی راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه له دریمې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه له غونډې سره اړیکه لري؟ د سیاسي برخي کارپوان وایي د طالبانو حکومت دوه په درې مغونډه کې اواسې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړی او کوم ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوی په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کلونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټامفتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو لمنځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دي راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو که نه. زموږ کې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریبه ځمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او در سو نورو بېوزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په دره کړو، هېڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ اوسېدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لورې په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولی. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته ډېر مالي زیانونه راولي دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د جرم ولسوالۍ په خوستک سیمه کې راوتلي او د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه لري. د اکبري په خبره د مخابراتي شبکو د فعالیت د کمښت له کبله د رامنځته شویو زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
د جرم ولسوالۍ د خوستک په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. الحمدلله مرګ ژوبله چاته نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې ډېر دي. ګڼ کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي.
هغه زیاته کړه چې سیمې ته یې یو پلاوی لیږلی څو د سیلابونو له کبله د رامنځته شویو زیانونو ارزونه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې وکړو، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشتوالي له امله بریالي نه سو. په همدې حال کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو میاشتو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. دوی د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې لا هم ګڼې کورنۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. په بغلان ولایت کې دوه سیلاب ځپلو حمید او احسان ازادي راډیو ته وویل
خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم خلک په مړه حالت کې فقط ابتدایي کومکونه ورسره شوي دي، خیمې او یو ځای او ښه برابر شوي. حتی اوس هم خلک د څښاک د اوبو لپاره یا مثلا مکتبونه یا نور مساجد یې څاګانې یې ټولې تخریب شوي دي. د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده، باید جوړه شي ورته خلکو.
د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د ماس په نوم یو سیلاب ځپلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د سیر کتلوی او یکه کلیو مواصلاتي لارې بیرته رغول شوې نه دي. لامه ترانسپورت څخه بے برخې یو. دغه سیمو اوسیدونکي ډیر په مشکل خپل ناروغان لیږدوي.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بارانونه او سیلابونه کمساري بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو سربیره اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ، سیلابونو او په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې زلزلې په دغه هیواد کې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
وروسته به نړیوالو موضوعاتو ته هم سر ورښکاره کړو، خو اوس به بیرته افغانستان ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه تایید کړې ده چې دا مهال د جورج کلمنس، محمود حبیبي او رایان کوبارت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبان په بند کې دي. ورځې تفصیل سنه کړنه اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 14 په یو راپور کې د دغه وزارت د یو بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج کلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بېلابېلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د درېمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې درېمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي، خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
دي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو دپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هېوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقد محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 11 په افغانستان کې تختبل شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ وژونکي حمله غندلې دا چې د امریکا کله شوې ورزو تفصیل احمد تکن لاورو.
پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ لمرګونی برید ورسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبره کړل. ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies of federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نږدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم دې ته ورته و. هغه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که څه هم تر اوسه نه ده کره شوې چې پیښه څه ده، خو د امریکا په ډیموکراسۍ کې د ده په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوری پالو او ډیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ترامپ برید غندلی دی. پر ترامپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوځ M14 ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ترامپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. FBI ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلن دی او بټلر ښار ته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ترامپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ترامپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ترامپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپای کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دیموکراسۍ کې سیاسي تشدد ځای نه لري، او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي، او د میلیاردر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تفصیل دې راپور کې اورو.
میاشتنی عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاشت ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمیر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ شي، نو طبعا هغه د میاشتني عادت کې تاړتیا دي، هغه بهتشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل انجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجونې د روغتیایي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا انجونې او ښځې وایي هر میاشت لږ تر لږه دوو پاکټونو کوتکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیایي توکو پیرلو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیس خان محمد ستانکسی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي، او ډیری نجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبیعي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری نجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړي ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاشتنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي، او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیایي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیایي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرسته دی واچي او شام مخه او توکي او کچیرته او تو التلاس رساین لري برقونه نه لري نو کولای شي چې په تنارکی کته کې یا د نغری په تیغو باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسای ولادي څنګه بل متخصص ډاکټر نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افطار صحه ونه ښودل شي سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي و دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په نورستان ته ورشو. ولته د یو شاعر په مړینې روسي جزئیات بدل کړو.
نام پرتومو تتنگ بوئی
داغگ هم ده تل پار چپ شو. دا د نورستانی ژبه د شاعر او د حربی برخی ماهر ډګروال شیر تعالی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایلی.
لا پرتومو تتنگو یه
زما مهربانه پلار، تا ما تا لارخونه وکړه، خو تا ما تا درناگانو و علم حاصلولو لارخونه وکړه. زما مهربانه پلار، تا ما تا پا تور شپو که درنا زیر را کرد، او تارا تا پا تور شپو که روخان و زلیدون که مشل را کرد. ستا پلارخونه می پا تور و تیارو که لارو مندله. زما مهربانه پلارا، تا زد غفلت لخو براویخ کرم. ای مهربانه پلارا، دا ټول ستا لارخونه وی چی روخانه و لگولونو دا کلار می مندله. ای مهربانه پلارا، ای مهربانه پلارا.
بدی پرتومو
دا نورستانیانو دا قومی شورا مشر امیر محمد ولستری دا مرحوم دا ګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون، او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې فعالي نمبر فارغېږي، او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعینېږي. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالي ترین مډالونه اغستې، مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی پخوانی ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په امور کې تعینېږي.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوځي ډګروالو خو له جنګونو او وژنو یې نفرت درلوده، او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ، ډېر اقارب درجه ککارب په اروپا کې، په غرب کې اوسېده، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوتنامې ولېږلې چې راشه دلته. هغه کابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ، وایي همدلته مړ کېږم، همدلته باید دفن شم. وطن سره بی نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپین ږیرو سره په ګودر کې به ناست و مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیرو سر کې ناسته، ټول عمر نورستاني ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش یې کول چې نوې نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څلېرویشتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
دا خبرونه په دویمه نیمه کې درته تازه کارو